شن را ترای کی زمو ټول جائیداد خو په کراچی کې رس خزب کئ.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل په بېساري ډول زیات کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویلا هم جدي دي، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالي دي له خطر سره مخ دي. دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترنګړتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهراً پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي. ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
بل لور ته ترکیې په خوست کې وړ مورس له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه. له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شویو 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا یاده مرسته چې نږدې 14 لک افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شویو کورنیو ته برابره شوې چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو، همدارنګه د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي. په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې، مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال راډیو ته وویل اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي د کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي.
دا درو سو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي وو 2015 کال کې. دغه مرستې د ولس ضرورتونو ته ځواب نشي ویلی. د ټولو خیریه بنسټونو نه مو غوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډېر مجبور ده، نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي. هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو، خو چې ولس سره یو تعاون وکړي، لاسنیوی وکړي، تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي.
د مرستو ترلاسه کوونکو وویل دوی نوي راغلي او لاس په لاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته، نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي. د مرستې او ترلاسه کوونکي سید جان وایي
خپله بې روزګاره خلک یې روزګار هم نشته او موږ د موسسې نه د غوښتنه ده چې زمای روان د یخ ده، نه لرګی لرو، نه سرپناه لرو، او له پاکستانه راغلي یار سایم پاکستان کې پاتې دي او خالي د صدر او کډی غاړي کالم راوړي دي. دغه باندې موږ د خوشاله لکه ټول افغانستان چې موږ تراک
د مرستو اخیستونکي زیاتوي په اوس وخت کې د راستنه شویو کورنیو ژوند ډېر ستونزمن دی او له دوی پرته نورې اړمنې کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرستې ورسره وشي. یو بل مرسته اخیستونکي ګل نادر شاه وویل
خلکو ډېر بچرا دي که نه، او دا والا مرسته دو ډېر ضرورت لري، بل یخنی دو په وطن الله پاک ته دوی سره ډېر ډېر نیکۍ وکړي چې د غریبانو مرسته وکړله. ډېر بچاره ګانې پاتې دي، خدای دغه یو سره مرسته وکړي.
د مرستو ترلاسه کوونکي دا هم وایي که چیرې د اوس په شان په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډېر به له ستونزو سره نه مخامخېږي. یو بل مرسته اخیستون کې اقبال وویل
می چې رغولی یو کاروبار هم نشته، ژوند نشته، دغه مې مرسته نه می خال گزاره کی، خدای دې زندگی ورکی، دغه ز مرسته دې می تدریسی می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي، ژوند زندگی هم صحیح شي.
دی یادونه ورده د اړوندو حکومتي ادارو لخوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه نیم کلونو کې څه د پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی چې تر ډیره د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بے بنسټ غنی او وای چې پاوز د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې د سیاست په شاشه د پاکستان تحریک انصاف ویل چې د نوامبر له څلورمې راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز رانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاغلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې ورستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیالا زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیالا زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وای داسې اونۍ تیرې شوې دي چې څوک یې نه دی ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شایي 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخت شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او للویه سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خبرې شوې دي. دا ډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانس ته په دې شر چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د سر اعظم په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لري شو چې له پوځي مشرانو سره یې اړیکې خراب شول. د رویټرز رانس په باور پوځ په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
له خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسوه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم شاري ترانسپورت نشټوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت لنیشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه آزادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټر نشته دی، خو شخصي موټر یو لس پنځه لس، بیا شخصي موټر کله کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټواله، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لوی لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټواله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړي. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې خوندزي او روغتي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکو ظهور کریمی ازادي رادیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا د کڅنګ چخار کې د دلته نشته نورستان کې. یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او زمکي خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دی رغول شوی او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهر نو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکو نور الله وویل
خراب
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودې رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل خار د اومې ناحیه وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو سات کار کېږي او نور درویش ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم ښاري ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې د نن چهارشنبه د منظم او پایدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامدار ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هیوادونو ترمنځ نړیواله هم کاریو سوداګری هم پیوړی کوي. دغه سازمان ویلی چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانی غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او لدې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دیننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوال ورځی په توګه اعلان کړي.
نن د لنډي ومره او ټاکل شوی چې د افغانستان د وسلوبي د خور لیک د ووم پړاو لوبي د لنډي په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نیزه وهلو فدراسیون مسولان وای په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډالي ګډون وکړي او ممکن شمیر تر دې هم زیات شي او یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وزلوبې او نیزې وهلو فدراسیون وایي د وزلوبې غوړلیک اووم پړاو سیالي به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. دغه فدراسیون مرستیال فهیم نظیری چهارشنبه د قوس 15مه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
و مو تاریخ عبد تیموی خدا
د قوس په ولسمه موږ لوبډلې راغوښتي. په 13مه یو سیمینار لرو، په 19مه نیټه په چاچونه ده او په 20مه نیټه رسمن زموږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیات شي.
تیمای مو اضافه شوه.
خغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د زیاتوي چې د لیک سره هم مهاله بد نه زو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بند وه خو سي اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وسلوبې لوبډلې هم د لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ازادی رادیو ته وویل
امسال به همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دوه بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دوه چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوب را انجام دادیم.
د سمنګان ولایت د وسلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي رادیو ته وویل
تیمي ولایت سمنګان الحمدلله به یو آمادگی
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالي سره غوړي په کابل کې د وسلوبې په لیګ کې ګډون وکړي. زموږ چپندازان به خې چمتو دي.
چپندازای ما او تمامي آماده سن کې
وسلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت هم ده. د چپندازانو سخت او لشور ډکه مبارزه ده چې په ډلې ساتوګه د اتلولې لپاره هڅه کوي. وسلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وسلوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم د وسلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وسلوبه د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې و. کچان د غلوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځنګړې محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
السلام علیکم ز احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننې خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی یو خبريال چې له بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپل کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري خو خبریالۍ ته کار ویلای دی زما ملما په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی چیرته زیږیدلی په کوم ځای کې زده کړې کړي د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ
ډیره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیک هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پرغړه اوسيږي تاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف د عمر در سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص څنګه کوم د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څنګه یو کې دنیا ته سترګې غړولې دي نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه د 1940 په تکال و چې ز په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم د بابو خیلو نیمه ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخي سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخي سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري نو اندازه ته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغه ته یو لوی لیسه ده علي لیسه ده د سمکنیو علي لیسه خورا ډېر لوی قدمات لري اندازه ته سره سوالې دي ورسته دا غیز خزه بیا لاړه لمه پکتیا پانتون ته ازمینه مې ورکړه د کانکور له طریقې هغه ته مې په دې ازمینه کې برخه واخیسته لنی کمرغه چې په خونم رو باندې هغه ته د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه او د هغې ورسته نو بیا په خپل ځ په ديار لسوا او ونې وکال کې فارغ شوم
مننه اتسم کنای صاحب وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپل کارنامو په باب نور هم لتا سنوارو هوس اولینه پښتنه چې زما ذهن تراغله دا چې تاسو اتسم کنای ولسوالۍ کې اوسې او د یوې رادیو مسؤل هم یاستالته په ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنز جګړه و د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه
بالکل محترم تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه تر سره شول هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول نو په اندازه کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زمونږ د سمکنۍ ولسوالۍ سره به هیڅ جوخته ده او هر څه مونږ ته ښکاری هوار سات خده په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول مونږ ته ښکاری مخه مخه نو مونږ د خپل مسؤل چارواکو سره په تماس کې وو نو هغه سره به موخ نه وخت مرکه کولې ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول دي هغه څه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول نو موږ په چټکیا سره دا اطلاعات ته لاسرسي درلود او د کوم رادیو شي دغه تلته او زی مسولیت لرم په خپل غړ باندې دا د پټان غږ رادیو په نوم د چې اف ام رادیو ده او د پکتیا ولایت شپګول سوالي تر پوخه خلاندې پاندې ځکه نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته موږ پر خپل منډره دي وسات ورکړې دي د ټول ولسونو چې دي خپل موږ بد دي ژوند دي جریاناتو سره هغه کول موږ سره په تماس کې او هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې امر لیکلي او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل موږ هغه خپل خبر اعلان لرل او تر څنګه دي عام ولسونو څخه موږ پښتنې کول او د هغه سره خبرې ترې کولې د جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشله لپاره سپارل
ډیر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لرئ او هغه ولایتونه چې لدی ورسته به تاسو هغه ته خبرونه کوي کوم ولایتونه دي
سم کړې ولسوالۍ دی شمال ورته د ایوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده تر څنګ د جنوب لورته بیا د جنخیل ولسوالۍ پرته ده د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالی ده او دا غیر ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجمنګل ولسوالی ده او د احمد خیل ولسوالی ده دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیول دي او د پرزی کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوام قبایلو اوسېږي د قبایلی سیمې لکه د کورم ایجنسی د پړشنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پر پر استفاده کوي مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونو شل لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغه سی نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبی خپرونې لرو د دې ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي د پټنغغ رادیو وسات او فرختیا ته موږ نور هم دا ورکړی دا اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې دا مرکزی څنګه په پکښه مرکز ګرځیدل کیم خلاصه کړی دا چې اغال ته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرام ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګه د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د مونتر په خخلا نه راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړوندونه کړی دي زی خبرونه پروګرامونه دي چې اغه موږ ورکو اغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امر غږ
سیالی د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی مخصن روسل دی چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې لهغونه تاسو میدان وګټي
بالکل دا چې د تاسو خبرو وکړه او خټکی ته مشوره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنې دي دا زمونږ خپلې رسنې دي دا زمونږ هم دی ولس لپاره کار کوي د همدې خلکو د عوامو په حوالې لپاره مختلفې برنامه لري د رادیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره تاو دروانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېری مختلفې رسنۍ شتون لري محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فرختیا شي د هغه باید ډیره چټک اوسي او خپل نشرات لر لر روسي مو وغځوي پټانغه رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامه شي د هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابري اوسي او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصول سره د افغاني پرهنګونو سره د اصول سره مطابقت خوري نو د پالیسي سره پټکر کې ونو وسیږي هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو هغه مختلفه برنامه دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي هغه پروګرامونه چې موږ تاسو ته اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دي او الله روانيو حاصل ته جواب ورکو نو درسنې د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي او دا د ولس غږ دي او د ولس غږ شې دي هغه سلیمي وختنی موږ تر مهمو مسول چارواکو رسو
مننه ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده راته وایس چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوخه کړه
ډیره زیاته مننه کوم دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه پرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او سره ژوند کیږي پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کیږي یو رسمي ژبه بلل کیږي خو اکثره دغه ژبه چې وویونکي مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دي یا د نور ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوی دي د نور ژبو اثرات کې ډېر شوی دي خاطر دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي. بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لنیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو دا ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبه کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبيات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تر سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبی دي، هنری دي او ترڅنګ دینی مسائل او د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه په حویله فاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوي هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډېر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هم هغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کیږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا، هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل یا نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې هغه د پکتیا په سفر دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه خصوصو چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکه د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستون سره نیم مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنې وکړو تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او ضرورتیا وي چې هغه موږ راځوندې.
مننه څم کنه سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسه مو هم کله کله لیکلې دي او هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښه شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهلي ذوق د هغوام د خوښې وړ وګرځېږي او سند څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مخوخه وي د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپل کوچنی هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنی وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي، او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له درد څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجی زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي پر سیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې حد کړی پرې شوي. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي، او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلی په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي، او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو، د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه جبوي، د دوی فرهنګ څه جبوي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمند اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولسته ګټه ده نه پدا، د خلکو د عامه په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنری نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنری نثر مو راتلولی اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږه ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږه هغه علم، زمونږه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خپل بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپون کیله شپېلې سره هم سازه دي. د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېر زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېر زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات ورته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هره برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت، د بل ملت یا د بل هیواد څخه بلې، ولسونه د بل څخه بلې شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپل پرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو. افغان ته د افغان پسترګو وګورو، انسان ته د انسان پسترګو وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل سمکنی د ازادۍ میلما په پروګرام کې میلمو. تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. هیچاره
د ازادۍ میلما
منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غاڼې همدا سه بنف بنخ کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن جن جوان خلده ی خلکو 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 کول خلکو منی سی جوان دون تا ټوپک منی سی د قرات کتاب کې دوان خېدی یاو بڑکا دتا اوس بلد جانان تصویر با ازموینا که دنقل یاو وڑو که کاغاز او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو که ده پٹو غم و خون خوله ده جن 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 خوله ده جن 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 خوله ده کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوی مینه تو خواگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری پا مسینجر که یه زواب واری لچانو رک دی طول خایستا لفظو ناناس ور تلاس در زنه ور که فکر من خوله دی جن 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 خوله دی یه خلکو 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 ی خلکو 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 منی سی جوان دون تا ټوپک منی سی دا
دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے فن خپل دے فن خپل دے فن خپل دے فن خپل دے خپل 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 دے فن 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 خپل دے خپل 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 دے فن خپل دے فن خپل دے Shut up.